شي د شپې 9 بجې دي تاسو موخه کلا ساتي رادیو ناوري د خبری خبرونه په خبرونو پیلو د افغان خوزن جنوب بشری حقوقو لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځنګړی استاذرینا مری د طالبانو لوري د انجونو پر زکړو د بندیز په خبرګون کې ویلي چې طالبانو په تیرو دریو کلونو کې د افغانانو غوښتنو او د نړیوالو فشارونو ته غوږ نه دی نیولی او د جنسیتي تبعیض پالنې ته یې په افراطي ډول زور ورکړی. د همداراز ویلي چې طالبان انجونې او ښځې له زده کړو کار او په ټولنه کې له حضور منې کړي او حتی دا اجازه ورته نه ورکوي چې په لوړ غږ د خلکو په وړاندې خبرې وکړي. اغلې مری د خبرې په یو ویډیو پیغام کې پر خپل ایکس پاڼې چې خبر کړی دی کړی دی هغه د طالبانو نوې تګلارې ته په اشاره ویل چې دا نوې تګلارې چې ښځې انجونې له طبي څانګو څخه منې کوي د ښځو ژوند ته بشپړ ګواښ دی. طالبانو د تېرې اونۍ د روانې اونۍ د دوشنبې په ورځ باندې په طبي څانګو کې انجونې له زده کړو راوګرځولې. دا پاکستان پخوانی صدر اعظم عمران خان څو ورځې وروسته له هغې چې ګوند یې په اسلام آباد کې له تشدد سره مله احتجاجي لاریونونه وکړل او ګواښ یې وکړ چې د مدني نافرمانۍ غورځنګ به پیل کړي پر خپلو پلویانو غږ کړی دی چې راتلونکې اونۍ یو لاریون وکړي. عمران خان چې په زندان کې دی پرون پنجشنبې پر خپل ایکس پاڼې پخوانی ټویټر په یو بیان کې له خپلو پلویانو غوښتي چې د ډسمبر په 13 د خیبر پختونخوا ایالت په پېښور کې راټول شي. عمران خان په اسلام آباد کې د نومبر په 15 په لاریونونو کې د 12 ملاتړو د وژل کېدو په اړه یې د تحقیقاتو غوښتنه هم کړې ده. عمران خان نږدې یو کال کېږي چې د پاکستان حکومت لخوا په بېلابېلو قضیو کې د تورن کېدو له کبله په زندان کې دی. د سوریې پوځ د پنجشنبې په ورځ اعلان وکړ چې له هماغه ښار څخه یې شاتګ کړی ځکه چې هغه نو د دوی کرښې ماتې کړې دي. د پرمختګ د ولسمشر بشار الاسد لپاره یو بل لوی ګزار دی. د پوځ اعلامیه 300 ورځې له هغې خبره شوه چې د بشار الاسد مخالفو جنګیالیو اعلان وکړ چې ښار ته داخل شوي او د ښار د مرکز په لور پرمختګ کوي. هماغه چې د سوریې په مرکزي برخه کې موقعیت لري یو ستراتیژیک ښار ګڼل کیږي او سوریې د پوځ لپاره د ښار کنټرول حیاتي لري. یاغیان په داسې حال کې د دې ښار په نیولو بریالی شوي چې د سوریې د بشري حقونو د څار ډلې ویلي د اسد رژیم ځواکونو او د حکومت ملاتړ ملیشو د روسیې او ایراني افسرو په مشرۍ د دې ښار دفاع کوله. او یوې زلزلې چې شدت یې د اختر په کچه 9 درجې وه پرون د امریکا کالیفورنیا ایالت ته ټکانونه ورکړې. له دې زلزلې وروسته چارواکو د تسونامي خبرداری ورکړې. د امریکایي رسنیو د راپورونو له مخې د امریکا د جیولوژۍ ادارې ویلې چې دا زلزله د کالیفورنیا په هامبولت سیمه کې ساحل ته نږدې شوې ده. د دې زلزلې ټکانونه د سان فرانسیسکو تر جنوبي برخو هم احساس شوې دي. د ټولنیزو رسنیو ځینو کارونکو په افغانستان کې د نجونو پر مخ د طبي څانګو د بندولو په خبرګون کې اعتراض پیل کړی دی. د فعالانو له مصنوعي ځیرکتیا څخه په استفادې ځینې انځورونه جوړ کړي او په ټولنیزو رسنیو کې خپره کړي او له طالبانو پوښتلي دي چې که ښځینه ډاکټرانې نه وي نو د میرمنو درملنه به څنګه کیږي. تفصیل له حدیث پردیس ناورو.
په افغانستان کې د طالبانو له لوري د انجونو پر مخ د طبي انسټیټیوټونو د بندولو په غبرګون کې د ټولنیزو رسنیو ځینو فعالانو اعتراض پیل کړی دی. دغو فعالانو له مصنوعي ځیرکتیا څخه په استفادې ځینې انځورونه جوړ او په ټولنیزو رسنیو کې خپره کړي او طالبان یې مخاطب کړي چې که ښځینه ډاکټرانې نه وي نو د میرمنو درملنه به څنګه کیږي. په دغو انځورونو کې ښکاري چې پر یوې امیندواره حامله میرمن په یوه روغتون کې د ښځینه روغتیا پالانو د نه موجودیت له کبله سړی راټول دي. فعالانې وایي که وضعیت همداسې دوام وکړي نو ممکن داسې ورځ هم راشي چې میرمنې په نارینه روغتیا پالانو د درملنې لپاره اتکا وکړي. معترضو فعالانو په ټولنیزو رسنیو کې د ورته انځورونو په خپرولو سره پر افغان میرمنو او نجونو د زده کړو د بندیز د پای ته رسولو غوښتنه کړې ده. همایون چې د مصنوعي ځیرکتیا پر مټې ځینې داسې انځورونه جوړ او پر خپلې فیسبوک پاڼه خپاره کړي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دا انځورونه چې مصنوعي ځیرکتیا جوړ کړي لري به نوې چې د افغانستان د تبابت راتلونکي هم همداسې شي. که د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې خلاصې نشي موږ به د یوې نارینه طبي ټولنې شاهدان اوسو.
موږ د یو افغان انجلۍ د چي دنجونو پر مخ د تیبي انسټیټیوټونو د دروازو له تړلو وروسته د غنزورونه د اعتراض په بڼه ډیزاین کړی دی. هغه په دې اړه ازادي رادیو ته وویل:
متاسفانه په ای چند روز اخیر حتی انسټیټیوټ ها برود
لبده مرغه انسټیټیوټونه یې هم دنجونو پر مخ بند کړل. دا کار غیرن عمل دی، ځکه چې تر راتلونکو څو کلونو به موږ هیڅ خزینه ډاکټره و نه لرو. هیڅوک باید په دې اړه چوک پاتې نشي. د وی هنرمند په توګه مې مخکې په دې اړه هنري اثر لرلی دی، او دا ظلم دنجونو لپاره د ای آی انځورونه جوړ کړی دی، ځکه د موضوع ټول حق حیران کړی. انځورونه دا ښیي چې که تر راتلونکو څو کلونو ښځینه ډاکټرانې ونه لرو نو ممکن بدې پیښې رامنځته شي.
د طالبانو حکومت له شپږم ټولګیو پورته پر افغان نجونو د ښوونځیو د بندولو او په ورته وخت کې د پوهنتونونو د دروازو له تړلو وروسته روانه اونۍ هغوی طبي انسټیټیوټونو ته له تګ هم منع کړي. د طالبانو دغه کړنې په کور دننه او د ځینو هیوادونو د اسلامي همکاریو د سازمان او د ملګرو ملتونو په ګډون د بیلابیلو بشري حقونو بنسټونو تند غبرګونونه راوپارول. ویلي دي چې د طالبانو دغه اقدام د زده کړو په برخه کې د افغان میرمنو او نجونو پر وروستۍ هیلې هم خاورې واړولې.
ځنه په یم چې دی ولې دا مکتبو ته اجازه نه ورکي چې دلته چې زموږ سره حکومت یو غړی ناسي زموږ پوښتنو ته باید ځوابونه راکړي.
یو څه د اقتصاد د سیاست اجتماع کړه د خپل خدای ورکړی دی اجتماع ورکړی تاسو ولې سلبوي
کچېری یو انجلۍ تعلیم یافته ټول شي چې یو نسل او مترقی ټولنه رامنځته کړي.
زنانه چې کولای شي دومره لیرې ځای ولاړ شي، دا د ښځو په کول د ټولنې څخه دا یو لار ده چې دغه لار څخه ښځې کمرنګه کوي.
دا زما حق دی. د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خبرونه د دوشنبه په ورځ د ماښام لوو تر اتو بجو پښوندې بڼه له اساسي رادیو.
د کابل یو شمیر اوسیدونکو د هوا په سړیدو سره د هوا د ککړتیا له زیاتېدو شکایت کوي. دوی د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته ویلي کڅ هم د ژمي موسم لا نه دی پیل شوی، خو هوا تر پخوا ککړه شوې او که هم داسې دوام وکړي ښایي خلکو ته د بیلابیلو ناروغیو د خپرېدو لامل شي. تفصیل لا به دې سپوږمۍ نه ورو.
خیلی هوا سرد است، مردم نه چری مونده، تاله نه صندلی مونده، هیڅ چیزم نه مونده. دیگه یخ هم که جویا را جوش داده.
رحیما د کابل ولایت د پغمان ولسوالۍ یو سپینسرې ښځه ده. نوموړې ازادي راډیو ته وویل چې د زړه ناروغي لري او د هوا ککړتیا یې د سالنډۍ لامل ګرځي.
می پلاستیک جول جندا انمي کاپشوي کو ناروتش میکنه.
هوا ډیره سره ده، خلک پلاستیک زړه بوتان او نور توکي سوځوي. هغه کسان چې زما په څیر د زړه ناروغي لري په هر چی راوځي سا یې تنګي. زه همداسې یم او بیرته بیا کور ته ځم.
نمیتونه بیرون بتیرې که شام شوه یک برای بخی دود شمای تا سوختن میگیره.
هر کال د یخنۍ موسم لپاره سره د افغانستان بګڼو ولایتونو کې د هوا ککړتیا زیاتیږي، خو د پلازمینې کابل اوسیدونکي له دې ستونزې ډیر شکایت کوي، ځکه په کابل ښار کې نفوس تر بل هر ښار ډیر دی او ډیری خلک د ناسم اقتصادي وضعیت له امله د خپلو کورونو د تودولو او اخلي پخلي لپاره له بې کیفیته سون توکو ګټه اخلي. د کابل ښار اوسیدونکي فوزیه چې د خپلې کورنۍ او ماشومانو سرپرسته ده وایي چې د هوا ککړتیا د دې او د ماشومان ژوند یې له ګواښ سره مخ کړی.
مشکلات بر ما رخ میته، طفلای ما مریض میشه، سینه و بغل میشن، از آلودگی هوا
چمی چې راځي. د هوا د ککړتیا ستونزه ورسره زیاتیږي، د خلکو اقتصاد خراب دی، سون توکي نشته، نو خلک پلاستیک زړه بوتان او د تور ته نور شیان سوځوي. د شپې هوا دومره خرابوي چې له کوره بهر نشو وتلی. زما ماشومان هم ناروغان کیږي.
وضع اقتصادشان خراب است، نمیتونن چوب بگیرن، نمیتونن یک چیز صحیح درست استفاده کنن. ما غریبا د مشکل گرفتار میشیم، اولاد ما مریض میشه.
ډاکټران هم خبرداري ورکوي چې د هوا ککړتیا جدي روغتیاي ستونزې رامنځته کولای شي. د اندرا ګاندی د ماشومانو پر روغتون کې متخصص ډاکټر صدیق الله فیضی وایي چې د هوا ککړتیا د افغانستان غوندې یو هیواد لپاره د اندېښنې وړ خبره ده، ځکه په خبره یې تنفسي ناروغۍ چې ډیر ځله د ماشومانو د مړینې لامل هم کیږي زیاتوي.
هر څومره چې هوا ککړیږي دومره په ماشومانو کې صحي پرابلمونه د ژمي په موسم کې زیاتیږي. د هوا ککړتوب عمده تاثیرات په اطفالو باندې د متوسط غوږ د التهاب زیاتوالی چې اوټایټس میډیا ورته وایي، د ستوني درد چې فرنجیت ورته ویلی مو، د سینه بغل د واقعات زیاتوال یا نمونیا فوق العاده زیاتیږي، او زیاترین مریضان چې په شفخانو کې بستریږي په دې موسم کې یو عمده علت د هوا ککړتیا ده. نو چې د هوا ککړتیا یو لویه قرباني د افغانستان خلک او په خصوص د یو کال د 50 کال ټیټ ماشومانو کې د مشکلات فوق العاده سي مشکلات ایجادوي.
د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د کابل ښاروالۍ ویاند نعمت الله بارکزي د دې ستونزې د مخنیوي لپاره د ښاروالۍ د پلان په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. دا په داسې حال کې ده چې هر کال د زرګونو وسایطو، لوګي او یو شمېر حمامونو او نانوایانو کې د بیلابیلو پلاستیکي موادو او ناتصفیه شویو ډبرو سکرو سوځول چې غلي وژونکي بلل کیږي، د پلازمینې کابل لشپږ میلیونو څخه زیاتو اوسیدونکو ژوند له ګواښ سره مخ کړی. پر دې سربیره د شنو سیمو او پارکونو کمښت او د ښار د نفوس زیاتوالی تل د کابل د هوا د ککړتیا اصلي لاملونه بلل شوي دي.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت څخه مستون صدرۍ اعتذار ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
پونده خزه یم غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو اوریدونکو ته
مونږ خپل ډیر ټول بیا زادي راډیو نه زکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوه
په ساده او روانه جبه
او کچېرې میډال او کګلې نه ما و د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړي وای چې یو ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
په ایران کې د بشري حقوقو ځینې فعالان د حجاب په اړه نوی قانون د ښځو په وړاندې د غچ اخیستو یو بل اقدام کړی. نوی لانجمن قانون چې حجاب اجباري کوي په ایران کې د عامو خلکو حتی د ایران د وتلو روحانیونو د غصې سبب شوی دی. ځینو روحانیونو ویلي چې دغه قانون حتی خپل هدف له ناکامۍ سره مخامخوي. څو فعالانو خبرداری ورکړی چې که دغه قانون فسخ نه شي اعتراضي لاریونونه به وکړي. تفصیل درته په دې راپور کې لرو. له دې راپور وروسته د ازادي راډیو فرهنګي مجله هم مه هیروئ.
د ایران حکومت هغو کسانو ته چې د حجاب لنیوي قانون څخه سرغړونه کوي د اوږده بند په ګډون درنې جریمې او د سفر د بندیزونو سزاګانې ټاکلې دي. دغه قانون چې د نومبر میاشتې پر دیرشمه د ایفاف او حجاب قانون تر سرلیک لاندې تصویب سو په ایران کې د غوغا لامل سوی چې حتی مشهورو دینی عالمانو هم ورباندې نیوکې کړي دي. دغه قانون چې څلور اویا ماده لري له خلکو غواړي چې د قانون د سرغړونکو په اړه پولیسو ته راپور ورکړي او زیاته کړي ده چې ټکسي چلوونکي او نور کاروباریان یې که رعایت نه کړي مجازات کیږي. به د ایران د بشري حقونو یوې نامتو فعالې نسرین ستوده د ازادي راډیو ایرانی څانګې راډیو فردا ته ویلي دغه نوي قانون ته حتی د قانون نوم هم نسی ورکول کېدی.
ما نمیتونیم تعبیر قانون اصلا
موږ اصلا نشو کولای دغه متن تا د قانون تعبیر ورکړو په دې دلیل چې یوازې په نمایشي ډول مراحل تیر شوی، ځکه چې د قانون په تعریف کې اصولا د خلکو استازي د ټولنې د امنیت ساتلو په نیت د خلکو د خوندیتوب لپاره ځینې موارد تصویبوي.
پیرن کې زیات شمیر شوزو د حجاب لا غوستلو ډډه کړی ده چې د ایران د نظام یو له اصلي ستنو ګڼل کیږي. په بشپړ ډول د حجاب رعایت په 2022 میلادي کال کې په ټول ایران کې د بیسارو لاریونونو یو اصلي موضوع و. دغه لاریونونه په توقیف کې د مهسا امینی په نوم د یوې ښځې لمړینې وروسته پیل شول. مهسا امینی د حجاب له قانون څخه د سرغړونې په تور د ګشت ارشاد پولیسو لخوا نیول سوې وه. د مهسا لمړینې وروسته ښځو او نجونو د لاریونونو پر مهال له سرونو څخه پړونی یا حجابونه لرې کړل او اور یې ورواچاوه. د ایران حکومتي چارواکو هغه مظاهرې وځپلې چې په نتیجه کې په سلګونو معترضان یا ووژل سول یا هم زندانونو ته واچول سول. د ایران د بشري حقونو فعالې نسرین ستوده ویلي ایرانیان د دغو وژنو عاملانو ته د سزا غوښتنه لري، خو د هغې په وینا قانون جوړونکو د دې کار پر ځای یو نوی قانون تصویب کړ چې په یو ډول له نارینهو او ښځو څخه غچ واخلي. نوموړي د انتقاد په ډول خبرداری ورکړ که دغه قانون فسخ نه سي په ایران کې به نور لاریونونه پلان سي. په همدې حال کې د ایران سینماګر او د مستندو فلمونو جوړونکي سپیده ابتهي وایي
کله چې د حجاب د نوي قانون د تصویب خبره راغله په لنډه موده کې یعنی په وروسته یو څو ورځو کې لکه د ایران مدني ټولنې ته یو جدي گزار ورکړل شوی وای. هغه ټولنه چې تصور وکړي په وروسته یو نوی کې څه ور باندې راغلل، دوی لزان وژنو پر سړکونو له انفرادي احتجاجونو سره مخامخ شول.
ایرانی چارواکو په وروستیو کلونو کې د حجاب د مقرراتو د تطبیق لپاره خپل فشارونه دوه چنده زیات کړي دي. دوی د گشت ارشاد د شیزینه پولیسو غزمی بیا پیل کړي، هغه غزمی چې د 2022 میلادي کال تر لاریونونو وروسته ځنډول شوی وي. د ایران سپای پاسداران هم په تهران کې د ایفاف او حجاب قانون د پلي کولو لپاره یو نوی قطعه جوړه کړې ده. د لړم یا قرب پر 22 د ایران د امر بالمعروف او نهی عن المنکر دارالانشا د به حجابۍ د پریښودو لپاره د یو کلینیک د جوړولو اعلان وکړ. دا مرکز هغو ښځو ته ساینسي او رواني درملنه وړاندې کوي چې د اسلامي جامو مقررات نه رعایت کوي. د دې موضوع په ځواب کې ایرانی ارواپوهانو د ناروغانو په توګه د روغو کسانو د تورنولو د عواقبو په اړه خبرداری ورکړ. تیره اونۍ د اسلامي چارو پوهې او د ایران د حکومت منتقد او تحلیلګر صدیقي وسمقي او حقوق پوه او د بشري حقوقو فعال نسرین ستوده په یو غټ بیان کې د حجاب او ایفاف نوې قانون شرمون کوي او د خندا وړ وباله. په همدې حال کې د ایران ولسمشر مسعود پزیشکان تیره دوشنبه پر دغه قانون نیوکه وکړه او ویل چې پلي کول یې ناشونی دي، د ټولنې لخوا به ونه منل سي او نارضایتي به ایجاد کړي. پیران کې حتی ځینو مشهورو دینی عالمانو هم د دغه نوي قانون د پلي کېدو په وړاندې خبرداری ورکړی دی. د دینی عالمانو له ډلې آیت الله مصطفی محقق دامات تیره دوشنبه د ایران لوړ پوړو دینی عالمانو ته په یو پرانیست لیک ولیکل چې نه یوازې د قانون ډېرې برخې د تطبیق وړ نه دي، بلکې د قانون خپل هدف هم له منځه وړي او له دینی لارښوونو څخه د ځوانانو د کرکې لامل کیږي. د ایران دریو کلتوري بنسټونو هم تیره چهارشنبه یو اعلامیه خپره کړه چې د ایفاف او حجاب په اړه وروستی قانون یې ملي ضد او تفرقه اچونکی بللی او د فسخه کېدو غوښتنه کړې ده.
آزادي رادیویي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شیبریم شیچری. په جرمنی کې سش کال یو دفتر څو کتابونه د افغان ماشومانو لپاره چاپ کړی دي.
یو یې د حیواناتو نکلونو په نامه دی، دوه نور کتابونه د یو ښکرلرونکي آس او د زمریانو پادشاه نکل دی.
په دې خپرونه کې به د خاطره لیکلو په اړه واوري او د خاطرو د یو کتاب له مؤلف علم گل سحر سره شغیدلې.
په دې کتاب کوم راغلی دي چې خاطرې مې لیکلې او راکټ راغلی ده. ما نن کتاب یو کاغذ او قلم بل خاطرې لیدلې او پاتاسې دي.
د نظم لیکلو په اړه مې د شاعر حفیظ حمیم جلال سي نظر اخیسته.
موضوع مې ذهن کې جوړوم، څو ورځې هته میاستې مست مې و موضوع په ذهن کې پاتې کیږي. کوم کوم اړخونه پکې راواخلم او څه شی پکې ولیکم.
دا منې فنا غزل لرو.
دانا دانا دردونه می لفظونه کې پیلي، غزل می د مات سره دا نار جوړ کړی.
د خطاطی د هنر پاړه به ووري او په کندهار کې خطاطان له چارواکو غوړي.
د خطاطان تشویق سي
چې زمر د پاره یو نندارتون جوړ کړي.
په جرمنی کې افغانیک دفتر سش کال د ماشومانو لپاره یو شمېر کتابونه چاپ کړي دي. د دفتر د اونۍ په پیل کې د دسمبر په لومړۍ نیټه د جرمنی په بون شار کې آنلاین غونډه جوړه کړې وه. په دې غونډه کې په جرمنی کې مېشلي کوال او شپاړن اسد الله ملکزي له چاپ شوو کتابونو څخه دا کیسه ماشومانو ته وړاندې کړه.
زکه چې سکار خپل وختنه چې پاتچا شي د پاتچا مفازاس صلاحکار ساسو چې یو مرغه ده د سکار سمسی ته وایو چې سکار په دغه کار سره ورګي خو د سکار یوازینی ځواب په قهر سره غلم کېدلو.
افغانیک دفتر له شاوخوا دیرش کلونو رئیس په جرمنی کې فعال دی. دا دفتر د کلتور او ژبې کورسونه لري، غونډې جوړوي، کتابونه خپروي او د کنفرانسونو له لارې هڅه کوي چې په جرمنی کې میشت افغانان د خپل هیواد له کلتور او ژبو سره رابطه وساتي او راتلونکي نسل ته یې ولېږدوي. افغانیک دفتر سش کال د ماشومانو لپاره درې کتابونه چاپ کړي دي. د دې دفتر مشر یحیی وردک اوس جرادو ته د دې کتابونو په اړه د واتس اپ له لارې پر لیږلي پیغام کې وویل:
یو یې د حیواناتو نکلونو په نامه دی، د ښاغلي انجینر اسدالله ملکزی د آلمانی څخه ژباړلی دی، چاپ کړي دي. دوه نور کتابونه د یو ښکر لرونکي آس او د زمریانو پادشاه نکل دی. په دغو ټولو کتابونو کې د آلمانی ژبې څخه لنډ نکلونه په ساده او روانه ژبه او د ماشومانو په ژبه پښتو ته اړولی دي او موږ چاپ کړي دي دلته په آلمان کې.
افغانیک دفتر پروسه شکل هم د ماشومانو لپاره یو کتاب د لیلا او بلاوی په نوم په پښتو دری او آلمانی ژبو خپور کړی وو. کرکتون کې د ماشومانو لپاره د کتابونو د اهمیت په اړه دا نظر ورکوي چې د هغوی ژبنی مهارتونه ورسره زیاتې شي، ذهن یې وده کوي او تخلیق ته هڅول کېږي. کتاب لوستل د ماشوم تخیل پیاوړی کوي، هغه ته د تمرکز کولو مهارت ور په برخه کوي چې بیا وروسته دا مهارتونه له هغوی سره د ښوونځیو په درسونو کې مرسته کوي. تر 15 کلونو پورې ماشومانو ته کتاب لوستل د کورنۍ د غړو ترمنځ د اړیکو د جوړېدو په وی وسیله بدلی شي، خصوصا کله چې د کورنۍ یو مشر غړی یو ځای ماشومانو ته کتاب لولي. دغه سیخوندې هم د ماشوم جرأت زیاتوي، هم د مینې او درناوي احساس ور په برخه کوي. د دې ترڅنګ ماشوم چې کله کیسه لولي په غیر مستقیم ډول له هغې اخلاقي زده کړه کوي. دی پوهیږي چې ښې لارې له بدو بېلې کړي. د همدې لپاره د ماشومانو په کیسو کې پر دې ټینګار کېږي چې څرګند اخلاقي پیغام ولري. په نړۍ کې د یو ویش له مخې ماشومان 15 دورې دي، له زیږېدو تر 3 کلنۍ، له 3 کلنۍ تر 5 کلنۍ، له 5 کلنۍ تر 8 کلنۍ، بیا تر 12 کلنۍ او بل دوره د 14 کلنۍ چې ځینې دا تر 13 غځوي. د دې هرې دورې ماشوم لپاره بیل کتاب لیکل کېږي. له بي خبرتیا وروسته د کابل لوی تراژیدي خاطري او تاریخي یادښتونه د کتاب له مؤلف سره شخېدلایم چې په دې کتاب کې د کوم وخت او کوم ځای خاطري لیکلې دي.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفي نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي،
هم کرکتنه ل آزادی رادیو.
د آزادی رادیو مجله په دې برخه کې خاطره لیکلو ته مخه کو. خاطره یو ادبی ژانر دی چې لیکوال هغه پیشیا صحنې چې په ژوند کې ورته پیشی شي یا په هغه کې وندلري او یا هم شاهد وی لیکي. خاطره لیکنه د احساس د انتقالې دوه غوره وسیله ده چې لیکوال کولی شي د خپل ژوند شی او بدی پیشی مات او بریاوی او تجربه پکې بیان کړي. کرکتون کې د خاطره لیکنې لپاره یو شمیر وړاندیزونه لري. دوی وایي مخکې تر دې چې خاطره لیکي پیشی ته فکر وکړي. لدی څخه مطلب دا دی چې د ځینو شعرونو او لنډو کیسو په څیر لیکل مکوي چې له انجامه یې ناخبره یاست او د لیکلو په وخت یې پای ترلاسه کوي. په خاطره لیکنه کې صمیمیت شرط ګڼل کیږي. یو مخ لکه د یوې ښه پیشې په باره کې چې بل ته په شفاهي ډول کیسه کوو، نو د مخاطب توجه په جلبو. د خاطرو د لیکلو لپاره زمان او مکان مهم دی. په خاطراتو کې زموږ د زړو نکلونو په څیر لیکوالان داسې نه کوي چې یوه کیسه لویه کړي یا مصنوعی تلوسه پکې ځای کړی. په خاطر کې خیالي شیان هم نه ځای شي یا په بل وینا واقعیت تخیل پکې محدود وي. هغه موضوع چې د یو بدلون سبب شوی ده په شی خاطرې بدلیدلی شي. کرکتون کې وایي چې په خاطر کې کچرته لیکوال د خپل وجود دننه استراب للوستون کې سره شریک کړي اخیص به زیات وي. کرکتون کې په دې باور دي چې خاطره یوازې د پیښې ثبتېدل نه دي، په پیښه کې د احساس شراکت هم دی چې لیکوال د حواسو په مټ پیښه لیکي او د موضوع له پلوه هغه موضوع چې د یو تغییر سبب شوی ده په شی خاطرې بدلیدلی شي. دا هم مهمه ده چې خاطره پیل او یو پای ولري. د خاطراتو د یو کتاب د کابل لویه تراژیدي خاطرې او تاریخي یادښتونه کتاب پاره دا کتاب علمګل سحر لیکلی دی چې په افغانستان کې د جمهوري نظام د سقوط په وروستیو ورځو کې چاپ شو، خو سیاسي تحول تر ډیره د دې سبب شو چې کتاب ډیر خپور نشي. د شغله سهر څخه به وورو چې لکم کال تر کوم کال پورې خاطرې په دې کتاب کې راغونډې کړې دي.
د کتاب کې له 1900 کال نه کما لمړی ځل د خاطرو ورځي درسونه په ملکه او خاطرې ملکه له دې کال نه د البته مو څه پوری دي خاطرې خو دلته نهایت تر 1900 کال پورې
دا مغه کلونه د سپ کابل کې د مجاهدینو خپل منځي جګړې او بیا له طالبانو سره د جګړې وي.
او بالکل دا د راځه مجب دي واست کلونه شروع شوه ده انځله سوابیا کاله او ډیر برخه مغه د تنظیمي جګړو برخه ده دا به کنه غواړم تر جاله سو دراکه کال پورې دلته د کتاب شراغلي خاطرې دي دا کتاب نوم چې ورکه سوي دا ځاتره برخه یې غوډه کابل جنگونه دي ټول تقریبا او بعد یې چې پیښه راغلي دي
دا خاطرې مو هغه د پیښو په وخت لیکل دي کوم ورسته بیا ولیکل
نه دا د شو چې البته دې نه مخکې کومه عادت لو چې وزنی درشتونه کله کله ونی کوم چې به ضرور وکړه خو په جنگونه کې پامه غورا ساته پامه غا سات ملي کلی دي او هیڅ کله داسې نه شوی چې ما دې ورسته لیکلی البته باندې وخت باندې چې له کابل او وطن یو به اعتبارال ما باندې باندې ویل کلی ډیر کم نه شې شي شاید یو هفته باندې ملي کلی نور په پامه غورا دا ته په یو سات لیکلی د ډیر د شراغلې چې مثلا په کتاب کوم راغلې چې خاطرې ملي کلی او راکټ راغلې دا شاوخوا یې ورانه کړی دی او حالت بدل شوی دی او ما نن کتاب کاغذ قلم بل خاطر دې لیدل یو پته شوی دی دا غشم لیکلی دی مثلا دا راکټونه راغله او موږ پټو یا زمینه ته لاړو یم دا وکول بیا ورستم بیا بیرته شروع کړی دی چې څو څو په هغه پیښه کې دا
په خاطرو کې دا غو کسانو خبرې هم څوک راخسته شي چې د خاطرو د پیښو پر مهال حاضر وي اساس په کتاب کې د نورو د خبرو نور خبرې هم مهم راخستې دي
او دا څه ویل چې تقریبا کوم یو دا چې هغه پیښه مخبره لیدلې دي خپل شاهد و ما د ډیرو چې تنظیمي جګړو په وخت کې ټول وخت کابل کې یو غری وتلای و ما یو مېشتي نور په کابل کې مو ټول په خپل ستر ګلدلې دي او جنې راشي چې د نورو خلکو روایتونه دي مثلا کله بش دفتر تبلالو یو بل سره مکسیه کولې کنه کارانو یا د پیخو مثلا دین مې سلدلې دي خبرم سره دیغه خبرې مم راخستې دي چې مثلا څو پیر شو په پلان کې منځ کې کې په پلان کې جګړه کې دا سم راغلي دي مو
په خاطرو کې زمان او مکان ډیر مهم دی ک مو کومه خاطره د نورو په وینا راخستې وي فکر نه کوي چې زمان او مکان به ممکن ګډوډ شوی او کنه دا کار نه دی سو
نه نه دا ګرور سوی یو نو کده شي چې یغشت بکلی کنه کله کله نور منظم راستن سوی دي مثلا یو تاریخ ما ورته دی عربی تاریخ نن دغه تاریخ قطع دومره بجی دي کنه او دغه شی وسو دغه پښه وسو دغه شی جګړه وسو دغه شی وسو او بل دا شي نور شي روایت کړم دي هغه هم شمه ملکلې ده وخت ملکلې ده مثلا پرمش په نه بجی او مثلا په تاریخ کې راشي وسو نو امه زمانه مکان په پام کې نیول شوی دي زه فکر نه کوم چې یو ځای دی غلط وي ټول په خپل وخت راځل شوی دي چې یو وخت لري دا سره یو مشترکلی بیا سړی یې یا وخت مې یو هغه کده شي مکان یې غلط کی اما کله چې پیغور راخلی بیا د دې امکان نشته چې غلط وي
یعنی تاسو په دې کتاب کې تر ډیره یو ډول دایني شاهد نقش لوبولې لیکن خپل احساس مو هم پر خاطرو کې شریک کړ
او شمه سبا شو چې هغه جنگونو کې سره خپل یې متبعید شي هغه احساس ډیر زیات پښلا پیول یو کار ورزي جنو شایان کې ما کله چې دا خاطرې لیکل ما البته ما خپل ځون باندې باور نه درلود ژوندۍ پاتې کېدو هیڅ هیله نه و نو ما ځان سره دا وویل ما ویل ها موږ کوم روپ دی جنگ کې او دا دغه ورکه باندې چې پاته شوی خو یو څوک به ولولي چې چاپ شي خوشط تر څنګه دغه شي څوک ولولي یو خلکو ته یو یو دغه جنگ نه پاید یو به طرفانه هغه ولري برداشت ولري نو پجنګ رئیس وی دي چې تبه اورو کله کله زه دې هغه دلم تر داسره چې ډیر جنایتکار ډلا به مثلا کنه ان دې شته وی دي چې کله کله به ته ډیر یو څوک ډیر خطر ښکارا سي تا دې جات به بکیت خو او تبعی دې چې وای کله چې فوتبال لو روانه ته ته دوه نه پیژنې دوه خو یو دی تر داري کوي کنه موږ به تبعی دې چې چا تر دار به وي به نو اما کوشش وکړای دا تر دې راځه چې څه پیښ شي ویل غاشو شي دا دې کلمه هیڅ ګټه نه ما ویل نو مش خو مې وکړ کنه پرې دې چې یو به تر پانه تاریخ پاتې شي او سبا څو کال بعد خلک دغه درسونه ولولي او وتواجی به دې چې دماغ یې البته په دې کتاب کې ما دې هغه وخت کې باندې شو نو ویل دا شعر شي نو کنه نو په شعرونو کې ما د مکانیو کې لیکل شي یواز په شعرونو کې ممکن تاسو د ما احساس پیدا کړئ چې هغه د یو وخت کابل شاعرانو احساس وګوري نه دی ما نو په شعرونو یا په بازي بایتونو مېتونو کې راغلي دي په یو کې خو تبریل چې احساس او عوام دې په اړه نو ویل کېږي چې د کتاب کې شامل کړم خو دغه شعرونو دغه د پیښو په تکمیلولو کې و مرسته کوله
یعنی خپل مداخله مو پکې نه کړې تاسو سر سب شعر ته اشاره وکړه تر ډیره چې شاعران شعر لیکي نو لانجام یې نه خبر لیکن په خاطرې کې کړه کتون کې په دې ټینګار کې وسی باید لانجام یې خبر یاست چې کله خاطره لیکي تاسو مخکې ته اشاره وکړه چې په داس وخت کې مو هم خاطره لیکل چې بیا په هغه وخت کې توغندای راغلی دا او چاودنه شوې ده څنګه دغه وړي وړي خاطرې چې مو لیکلې لا انجام به خبر وی او کنه
تدیر خو نه خبر وی کنه یعنی نه مله مده چې څه پیښتي باندې دې څه پیښتي نو هغه شی باندې چې څه موږ د هغه لیکل او ورسته به ان پای باندې یو حدیث پای باندې معلوم هغه به ورسته لیکل
د تخنیک په برخه کې ناقدان دا خبر هم کوي چې هغه خاطره چې د شی د کیسې په سیر شعر نه البته د کیسې په سیر په اخیره کې بدل شي یعنی یو بل نتیجه ولري هغه ډیر هنري کې شي تاسو په دغه خاطراتو کې دغه خاطرې ډیرې دي که کمی
ما ولا چې څه وایم شاید دغه خاطرو یو ادم دی چې ما په هنري انداز باندې لیکلې ما د شي لیکلې لکه کرونولوژي لکه د هر تاریخ چې لیکي نو دې شاید دغه ژبه یې ډېره خوندوره دی د مافو په باندې کنه او ورسته ورسته مې بیا تغیر فکر نه و چې ما ویل دغه د پیښو د پیښو اصلي هغه محتوا ته توان ونه رسېږي کنه
او د کتاب او بخښي د کتاب نوم ځکه هم دا شی په کې ورزیات کړی چې تاریخي یادښتونه
او او بلکل ځکه دا کړی دی یعنی هغه نه دی دا شی نه دی چې ډیر د هنري انداز لیکل شوی ډیر هغه د پښلا کرونولوژي ته ورته ده خو د یو وختونو یعنی رنج جګړې یو د فکر کوم تر ټولو مستند د باورمن مستند یو سند ده
لیکوال او شاعر علم ګل سحر څخه مننه
لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري
لنډې کیسې شعرونه پر کتابونو تبصره
په رادیوي مجله کې واوري
د خبرونه په دې برخه کې شعر ته مخه کوو د حافظ حمیم جلالزی یو شعر لرو بیا به د همدې شعر په اړه د دوی نظر در سره شریک کړم د تللی په نوم دا نظم په خپل له شاغلی حمیم جلالزی څخه ورو
ک نظر می دی د سترګو کمی تور رنگ د ویختو دی کمی زور د مین زړه دی حرارت ک د جذبو دی کمی چغی تا پسی دی که جنت می ده خوبو دی پا حسرت ور پسی گورم شکستایم زپت للیو پسی زخت دیر خپایم کمی ورزی دی ده عمر که کلون ده زوانه دی که ملگر پخوانی دی که خبر پخوانه دی هر کلی خواگه خواگه دی که ترخی خدای پامانه دی نه هیریگی ته پلوی عذاب اختیم ز پتللیو پسی زخت ډیر خپایم که سکون زما د زړو او کستا مهربانی و کله ز ملامت شوی کله ستا بدګمانی و ژوند کې ستا لیدو پرته نور سم پریمانی و دا هر څه چې را یادیږي بس غوسه یم زه پتللیو پسې زښت ډیر خپه یم لیونتوب او کمینه زه د دواړو پوره وړی دا زده کوم یو کرلی زما زړه کې د غم زړی څه بې ځایه لویې هیلې څه بې ځایه به وم ستړی تل یې یاد ساتم د نورو غوندې نه یم زه پتللیو پسې زښت ډیر خپه یم که خندلی مې یوازې که ژړلی تا سره دی چې هر څه زما په ذهن کې تړلی تا سره دی که غروب ته په وروستي وار مې کتلی تا سره دی په یوه یوه پسې اره اره یم زه په تللیو پسې زښت ډیر خپه یم که یادونه خاطرې دي که مو شوي خپګانونه که اخیستې مو یو ځای دي تر باران لاندې ګامونه که په شعر کې مې کړي تا ته هر څو آوازونه هغو ټولو ته حامیمه شرمنده یم زه په تللیو پسې زښت ډیر خپه یم
له حمیم صاحب څخه مننه چې دا ښکلی نظم یې په ازادي راډیوي مجله ولوراوه اوس به له دوی څخه د نظم لیکلو او د همدې نظم په اړه واورو
موضوع مې ذهن کې جوړومه حتی څو ورځې حتی میاشتې میاشتې مې یوه موضوع په ذهن کې پاتې کیږي سوچ ورباندې کومه کوم کوم اړخونه پکې راواخلم او څه شی پکې ولیکم نو نظم د غزل زما همدا فرق ده چې نظم باندې زه ډېر زیات سوچ کوم موضوع ورته پیدا کوم او بیا په هغه باندې کار کوم او بیا یې لیکم غزل چې ده اکثره وخت ډېر هغسې سوچ ورباندې نه کوم مثلا دغه نظم چې و ما ورباندې ډېر سوچ کړی و چې مثلا کوم شیان دي چې په تللو پسې انسان خفه کیږي ما په شمول ټول خلک مثلا د سترګو ځیر یو محسوس مثال ده چې دا عیني واقعیت هم ده سړی چې مثلا د سترګو ځیر یې کم شي ورپسې خپه یې خو دلته ما نور مسایل هم ورسره ویلي دي تللي دوستان تللي ملګري تللي وختونه نو دا ټول یعنی یوازې د الهام خبره نه وي الهام خو م زه نه ورته وایم زه ذهني حالت بولم خو همدغه ذهني حالت کله کله داسې وي چې ذهن تازه وي او فکر پرانستی وي نو بیا په هغو وخت کې د کلمات اسانه سره یو ځای کیږي چې هغه ته خلک الهام وایي خو وي ما خپله تجربه دا ده چې دا د ذهن حالت ته که ذهن ستړی یا بخت وي نو تخلیق زښت مشکل کیږي سړی نشي کولی چې تخلیق په اسانه سره وکړي نو نظمونو لپاره زه معمولا موضوع ټاکم کار ورباندې کوم او بیلابیل توکي او برخې سره یو ځای کوم او بیا بلاخره یو ورځ ورته کینم او لیکم یې تغیرات هم پکې راولم نو هغه داسې لکه هغه سړی چې په نقاشي په یوه ټوټه باندې فکر کوي چې مثلا یو څه شی رسم کړي نو هغه طبعا سم لاسي نسي کولی شي یو شی رسم کړي چې مثلا چای ډوډۍ خوري او راجک سي تختې ته ودرېږي یو شی ورباندې رسم کړي طبعا فکر ورباندې کیږي او بیا یو څه شی جوړیږي اما غزل اکثره وخت له دې متفاوت وي غزل فکر کومه د غزل یوه خو بې داده سي هغه دغه د ذهن په جوړ حالت کې یا د ذهن په پرانستې حالت کې ډېر سړی ته راځي او لیکلای سي
له حمیم صاحب څخه بیا هم مننه دوی د غزل په پرتله په نظم ډېر فکر کوي د ګڼو کرکتونکو په باور نظم ډېر فکر ته اړ دی ځکه چې د فکرونو او موضوعاتو په تسلسل ولاړ دی خو هغه ښه غزل هم چې په خپله حمیم صاحب هم ډېر لیکلي ممکن د بیا کتنې په وخت له ژور فکر پرته سم نشي و سم یو غزل لرو د امینې فنا غزل د دوی په شخ
موسیقی
اوخ کل جوهرمی هندار جور کری دوخ کل جوهرمی هندار جور کری جانان دامستا تصویر لپار جور کری زما خوب چوبتیا تا دیوالون و حیران زما خوب چوبتیا تا دیوالون و حیران دا چاو سران مستا سندر مار جور کری چستا مین متا تا رسبی پروردگارا منزل تا دزما سمرخ کل لار جور کری دا چوک ما خوشحالی پا ماتمونو بدلوی دا چامو تو رشبا دسپین سهار جور کری دانا دانا دردونمی لفظونو کی پیلی دانا دانا دردونمی لفظونو کی پیلی غزلمی دا ماتر دانا را جور کری فنا دی نه غزل نه تغزل سراشناوا فنا دی نه غزل نه تغزل سراشناوا فنا نستا خوگی منی فنکار جور کری فنا نستا خوگی منی فنکار جور کری دو اوخ کل جوهرمی هندار جور کری جانان دامستا تصویر لپار جور کری زما خوب چوبتیا تا دیوالونو حیران دا چاو سرا نمستا سندر مار جور کری دا چاو سرا نمستا سندر مار جور کری
لاغلی فنا څخه مننه چې دا شعری ازادي راډیو مجلې ته ثبت کړی را لېږلی و.
ازادي راډیوي مجله په ازادي راډیو ډاٹ کام کې له ازادي راډیو
د خطاطۍ د هنر په اړه په کندهار کې د خطاطۍ هنر پیکه شوی او له دې هنر سره د خلکو لیوالتیا ورځ تر بلې په کمیدو ده. د دې ولایت خطاطان وای د خطاطۍ لرغونی هنر چې سلګونه کلونه تاریخي مخینه لري د کارموندنې د نشټوالي او د حکومت د نه پاملرنې له امله د لمنځه تلو له ګواښ سره مخامخ دی. تفصیل د صادق رښتینی په راپور کې.
پنی د خط لیکلو دا ژغ اوس تر ډیره پیکه سوی
لانته به د یو هیواد څخه لانیان راتلل مشتابلو غانی او منظرې چې وشان به پراته چې هغه به هغه وخت څنګه جوړ غوړانی و او چې هغه ځای مطلق باندې مرڅخه هغه ته دی خو
یو محل د کندهار شهر په بلابل برخو کې د خطاطۍ دکانونه په هر ګام کې لیدل کېدل. خو په دې ورستوي کې د دې هنر په وړاندې د خلکو لیوالتیا ورس تر بلې کمیږي. رحیم الله احمد چې د تیر شلو کلونو رئیس په کندهار کې د خطاطۍ دکان لري وای مخکې کلونو کې به د موسسو د بیلابیلو پروژو او فعالیتونو له امله کاروبار شو. د ښاغلي احمد په وینا هغه وخت کې به په ښوونځیو روغتیايي مرکزونو دیوالي لوحو پوسټرانو او نور ځایونو کې خطاطۍ او رسامي کول. خو اوس د موسسو د کمیدو سره د دوی پر کاروبار هم ژوره غېسوي.
مخکې د موسساتو د هغو کارونه به و چې په کلینیکانو او مکتبو کې به دوی دغه لیکایانې کول. مثال په ډول یو پروګرامونه به ورته جوړول چې په زمن کې به پوسټرانو او لوحو جې شان ته ضرورت و. نو اوس هغه د موسسات کارونه بنجې په زموږ لاسي کار هم ورسره درېدلې دي او موږ دونه دغه نه لرو چې اوس موږ د خپل لاس څخه یو بل کار جوړ کو یا یو بلې خواته ولاړ سو. نو زموږ کارو کې سب شدي دا زموږ هغه یو هنر دی چې هغه هنر اوس ډېر بېخي شاته ولیدلې دي.
خطاطان وایي د تیر جمهوریت پر مهال د کندهار په اطلاعاتو او فرهنګ ریاست کې د ښکلو هنرونو یو ټولنه وه چې رسامان وو او خطاطانو به پکې خپل آثار نندارې ته وړاندې کول. خو د نوو تعهلاتو په پایله کې دغه ټولنه منحل شوه او اوس د خطاطۍ په برخه کې کوم ځانګړي نندارتونونه نه ترسره کیږي. د جاوید او ثناء الله په نومونو د کندهار دوه نور خطاطان د طالبانو له حکومتي چارواکو او کلتوري بنسټونو غوښتنه کوي چې د دې هنر د ژوندۍ ساتلو لپاره هڅې وکړي او د هغوی لپاره داسې پروګرامونه او نندارتونونه برابر کړي چې د کندهار په ځوانانو کې د خطاطۍ په هنر کې لیوالتیا بیرته راژوندۍ کړي.
دا چاپي خدمات اوس ستر ډېر دي، چاپي لیکنې دي، مثال یا د چمکپټي د پرندارو خلک لیکنې، مثال یا د کمپیوټري لوحې دي، مثال خلک یې جوړوي په دزمش پر لاسکای د ارګیزا یې ډیره کړې. د دولت سم دغه خواهش دي چې مثال دغه خطاتانو ته مثال یو دغه څه د یو نندارتون و د خطاتان تشویق سي
چې زموږ لپاره یو نندارتون جوړ کړي چې هغه موږ وکولای شو چې موږ هغه خپل کلی اثار چې دي هغه وړاندې کړو نندارتون ته تر څو زموږ اثار بازار پیدا کړي.
په عین وخت کې د کندهار پوهنتون استاد او لیکوال حیات الله رفیقي وایي دا سری ټکنالوژي وسایلو د خطاطۍ په هنر منفي اغیز کړي او د کمپیوټر لاري د ډیزاین او لیکونو د اسانتیا او لرامنځته کېدو سره ډېرې خلک اوس چاپی ډیزاین ته مخه کوي چې له عملی د خطاطانو کارونه ساده شوي او د دې هنر په وړاندې د خلکو لیوالتیا هم کمه شوې.
دا چې ډېر موږ شغت غټ خلق لرو چې یو ورو کا هم د پښتو نوښت کولای نشي په لاس باندې، مګر دا کار مستاسو په کمپیوټر باندې دی او دا لوی نخزه رسول دی. د بل اړخ سره که مستاسو ګورو دا زموږ د خلکو یا د ځوانانو هغه تشویق چې دی په خوات رو هغه شوق چې د خط سره درو دی متاسفانه هغه اوس به په سپر کې ځو دی.
خطاطی په کندهار کې یو لهغه لرغونو هنرونو ګڼل کیږي چې د تاریخي روایتونو لمخې څبان دي زر کال مخې نه لري. نستالیک سولوس نسخه شکسته کوپی اخباری او دیوان هغه خطونه دي چې د کندهار په سیمه کې تر ټولو زیات کارول کیږي.
په راپور کې مو واوریدل چې په کندهار کې خطاطان له چارواکو غواړي چې د خط هنر ته توجه وکړي، د دوی آثار او نندارتونونه پرانیزي او د دوی د هنر رشد ته زمينه مساعده کړي. د خطاطی هنر په افغانستان کې د اسلامي فرهنګ شوراري شلري پوتیرو پیړیو کې به خطاطانو قران کریم خطاطی کاوه او دغه خطونو مختلف ډولونه لرل لکه نسخ، سلس، نستعلیق او کوفی خط. د هر یو بیل شکل لري، مثلا کوفی خط هندسي ډول دی، نستعلیق د شیرونو د لیکلو لپاره پکاریده، په سلس خط په پجماتونو او زیارتونو کې لیکنه کیده او په نسخ چې واسه او ساده دی تر ډیره قران کریم لیکل کېده.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام، زه اریانا سعید یم او تاسو د سندرو ملمانه د خبرونه اوریدونکو یاست. دوستانو او دا هم تاسو لپاره زما ډالې ده.
هو غما کاغم تامیه سنم غما کوا غم تامیه سنم غما کوا غم تامیه سنم غما کوا غم تامیه سنم تا چی رضایی مینه زما زما دا Zahir
د افغانستان پیژندل شوی سندرخاړی آریانا سعید د ممتاز عرب نړیواله جایزه ترلاسه کړه. هغې چې دا معتبره جایزه یې د دوبۍ د عرب ضیافه په اتم نړیوال فستیوال کې اخیستې، د سیشن بی پورس ازادي راډیو ته وویل هڅه کوي د خپلې موسیقي او فعالیتونو له لارې د افغانستان د ښځو غږ واوسي. یو شمېر د ښځو د حقونو فعالانې وایي چې د دې جایزې اخیستل دا څرګندوي چې د افغانستان ښځې آن په سختو شرایطو کې هم کولی شي وځلی شي او په نړیواله کچه اغېزمنې واوسي. نور په دې راپور کې
په افغانستان کې د بشري حقونو په ځانګړي ډول د ښځو له حقونو د سرغړونو په فضا کې په داسې حال کې چې افغاني ټولنه له موسیقي او سندرو بې برخې ده، یو افغاني سندرغاړي نړیواله جایزه وګټله. آریانا سعید چې د افغانستان د هنر او موسیقي یو پیژندل شوی نوم او څیره ده، تازه په دوبۍ کې په یو لړ مراسمو کې د ممتاز عرب په نوم معتبره جایزه ترلاسه کړه. د افغان ښځو او نجونو د حقونو د ملاتړ او افغان سندرغاړي د سیشن بې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د ښځو پر وړاندې د سختو محدودیتونو سربیره د خپلې موسیقي او فعالیتونو له لارې هڅه کوي د افغان ښځو غږ واوسي.
افغان ښځه د تعصب د حاکمانو لخوا له هرې خوا ځورول کیږي، خو د زخمي وجود او ټپي روح سره بیا هم نه تسلیمیږي. نن زما غږ د افغانستان د ملت غږ دی، د هغې دردېدلې ښځې غږ دی چې پر مخ یې ټولې دروازې تړل شوي دي. که ښوونځي او پوهنتونونه ورباندې بندیږي، خو زموږ ارمانونه به هر خنډ مات کړي. باور لرم چې موږ د افغانستان ښځې به ازادي تجربه کړو، که د سندرو له لارې وي او که په نورو برخو کې.
د عرب ضیافه نړیوال فیستیوال هر کال په متحده عربي اماراتو کې جوړیږي او د هنر، موسیقي، ورزش، کلتور او په ټولنیزه برخه کې له وتلو شخصیتونو څخه ستاینه کوي. آریانا سعید دا جایزه د هغې د هنري او ټولنیزو فعالیتونو او اغیزناکو پیغامونو له امله ورکړل شوې ده. د یوې پیژندل شوې هنرمندې په توګه ګڼې هنري کړنې ترسره کړي او په وینا یې د موسیقۍ له لارې مبارزه یې لا هم روانه ده. د ښځو د حقونو ډېر فعالان نوموړې ته د دې جایزې د ورکړې هرکلی کوي. ماریا نوري د ښځو د حقونو یوې فعالې ازادي راډیو ته وویل
دا جایزه د افغانستان د ټولو ښځو لپاره یو لوی ویاړ دی. دا د افغان ښځو د ځواک څرګندونه کوي، په ځانګړي ډول په دې حساسو حالاتو کې. دا جایزه د نړیوالو پام د ښځو وضعیت را اړوي او هر ګام په دې برخه کې ډیر ارزښت لري.
د ښځو د حقونو یوه بله فعاله فریسا مبارز د آریانا سعید دا بریا د افغان ښځو د وضعیت په اړه د نړیوالو د پام جلبولو په برخه کې ارزښتناکه بولي.
دا د ټولو افغان ښځو لپاره ویاړ دی، په داسې حال کې چې ښځې په هیواد کې له خپلو ټولو انساني حقونو بې برخې دي. موږ داسې هڅاندې او وړ ښځې لرو چې د ښځو د حقونو د دفاع لپاره په نورو هیوادونو کې کار کوي او لاسته راوړنې لري، که په هنري ټولنه کې وي یا د ښځو د حقونو د فعالینو په ډګر کې.
آریانا سعید داسې مهال د ممتاز عرب نړیواله جایزه ترلاسه کړې چې د طالبانو حکومت په دې وروستیو کې د امر بالمعروف او نهیان منکر په نوي قانون کې د ښځو غږ او رت بللای دی. د طالبانو حکومت په تیرو دریو کلونو کې پر ښځو او نجونو باندې د تعلیم، کار او ټولنیزو او سیاسي فعالیتونو سخت محدودیتونه لګولې دي.
له همدې راپور سره د ازادي راډیو د دې اونۍ ادبي راډیو مجله رانغاړم. زه احمد شیبر له تاسو اجازه اخلم. تر بیا مو خدای مل.
ستی پر عاشقان وینم مست خاروي، ستی پر عاشقان وینم مست خاروي، زوان دي اوي زان وینم وای پشندو سروي، ستی پر عاشقان وینم مست خاروي، ستی پر عاشقان وینم مست خاروي. اوی زان وینم تر دی اور بل دی دستا دمینی اور سنمی را باندی بل دی دستا دمینی اور سنمی را باندی بل دی پر هر می تزل سر شکن اوی پکٹا روی ستی پری عاشقان وینم ای مستی خاروی ستی پری عاشقان وینم ای مستی خاروی عشقی غم دے ماول دل استر کے تیار گزارے بم دے ماول دل استر کے تیار گزارے بم دے سب بن جڑی گما اس کا پدر ہوئے ستی پریا شقان بنا مست خار ہوئے ستی پریا شقان بنا مست خار ہوئے کنا مرز میں نور دے دا عشق والا ساندی اشنا گرانے پہ غور دے دا عشق والا ساندی اشنا گرانے پہ غور دے لے گلے میرے بار دی ارتا وی نن پزار ہوئے ستی پری عاشقان بھی نمائے مست خار ہوئے ستی پری عاشقان بھی نمائے مست خار ہوئے خبر دے گلے میں سہر دکھنا شما ذکر دے گلے میں سہر دکھنا شما ذکر اسے دغا ملاز پسر شموائی پدی مصروئے ستی پری عاشقان بھی نمائے مست خاروئے ستی پری عاشقان بھی نمائے مست خاروئے دے زان دے اوے زان بھی نمائے پشن بسروئے ستی پری عاشقان بھی نمائے مست خاروئے دے زان دے اوے زان بھی نمائے پشن بسروئے ستی پری عاشقان بھی نمائے مست خاروئے دے زان دے اوے زان بھی نمائے